یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته راغلاست. نن سه شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د کب ولسمه ده چې د 2022 میلادي کال د مارچ 3 سره برابر ده. د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. ملګری ملتونه وایي په ټولنه کې د افغان ښځو له فعال ګډون پرته به ناممکنه وي چې په افغانستان کې یوه تلپاتې سوله او ثبات ټینګ شي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې کړې او ویلي دی ملګری ملتونو ټیم باور لري چې افغان ښځې د خپل هیواد په ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي چارو کې فعال ګډون ونه لري ناممکنه به وي چې افغانستان رغونې او یوې تلپاتې سولې او ثبات ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په تیر یو کال کې په نړۍ کې د ښځو د حقونو وضعیت ډیر خراب شوی. د امنیسټي انټرنیشنل عمومي منشي اګنس کالامارت د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې پروسه کال او د روان کال د پایل په پیښو کې د میلیونونو ښځو او نجونو حقونه او وقار زیانمن شوی دی. د سالنګونو لوی لار د درنو واورو او طوفانونو له کبله نن سهار د ترافیکو پر مخ وتړل شو. د سالنګونو د حفظ مراقبت د ادارې رئیس عبدالله عبید ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې د لوی لار د سهار له 4 بجو د ترافیکو پر مخ بند شو او له ټولو مسافرینو او موټر چلونکو یو غوښتل چې تر راتلونکو 4 ساعتونو دی پر دې لار سفر نه کوي. روسیا وایي نن به د اوکراین د پلازمینې کیف او ساحلي ښار ماریوپول په ګډون له یو شمیر ښارونو څخه چې په وروستیو 4 ورځو کې د روسي ځواکونو تر سختو بمباریو لاندې دي د ملکیانو د وتلو لپاره یو بشري دهلیز پرانیزي. او سپینه ماڼۍ وایي د متحدو ایالاتونو، فرانسې، جرمني او برتانیا مشرانو ژمنه کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر به پر مسکو نور بندیزونه ولګوي، خو داسې ښکاري چې له روسیې د تیلو پر وارداتو بندیز به پکې شامل نه وي. د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو فشارونه زیات کړي چې د روسیې پر تیلو چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د حکومت یوه مهمه عایداتي سرچینه ګڼل کیږي بندیزونه ولګول شي. په دې خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. وړاندې په خبرونه کې د ورځو د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. نن د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه وایي افغان ښځې د جنسیتي تبعیض او ډیرو نورو بحرانونو له بدو پایلو سره مخامخ دي. طالبان دا نظر ردوي.
د دوی د میراث حق، د دوی د محاکمو ته د مراجعې حق، همداراز بېلابېلو نورو حقوقو باره کې فرمان صادر شو.
په یو بل راپور کې به د ښځو له خولې واورئ چې کوم محدودیتونه پرې لګېدلي دي.
د موټر چیدی مخ ته سیټ کې وایي ښځینه اکثرا موټر ډریوران وایي مونږ اجازه نه لرو مخ ته سیټ نه پورته کړو.
په نیمروز کې بېګا د طالب وسلوالو او ایراني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې. نور مطالب هم لرو. روسیا وایي نن به د اوکراین په ګډون د اوکراین په ګڼو ښارونو کې بشري دهلیزونه پرانیزي او په 15 دقیقې اونیز بحث کې پر دې خبرې کوو چې د طالبانو حکومت له خپلو منتقدانو سره باید څه ډول چلند وکړي.
یوازې سرې کرښې باید ملي ګټې وي. که ملي ګټو ته زیان رسیږي هلته به څوک سټاپ وي. اصلاحات باید ومنل شي، سینې باید پراخ شي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو ځل بیا ښه راغلاست درته وایم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي چې افغان نجونې او ښځې د جنسیتي نابرابرۍ او تبعیض په ګډون د ډیرو بحرانونو له بدو پایلو سره مخامخ دي. یوناما د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپره شوې اعلامیه کې ویلي په افغانستان کې ښځې په ناانډول ډول د جګړو د میراث له کبله اغېزمنې شوي او ځکه نو دا سازمان د افغان میرمنو او نجونو ترڅنګ ولاړ دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر روان وضعیت اندېښنه ښیي. د سازمان د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره شوې اعلامیه کې لیکلي افغان نجونې او ښځې د جنسیتي نابرابرۍ او تبعیض په ګډون د ډیرو بحرانونو د بدو پایلو سره مخ دي. یوناما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ریبرالاینز له قوله لیکي هر یو تن په دې وطن کې اوسني ناورین اغېزمن کړی خو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ دی. میرمن لاین زیاتوي، د افغان نجونو او ښځو حقونو او فرصتونو ته د دوی لاسرسی ننګول شوی دی. د یوناما په اعلامیه کې زیاته شوې دا مژوند په ټولو برخو کې د افغان ښځو او نجونو بشپړ او مساوي ګډون د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم دی، او په آزاده توګه ښځې له تګ راتګ، کار، په عامه ژوند کې له ګډون او زده کړو محرومول په لویه کچه د هیواد د اقتصادي پرمختګ مخه نیسي. د اګست له 15مې وروسته پر طالبانو همدا نیوکه کېږي چې د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې دوګونی چلند کوي، هغه چې له جنسیتي توپیر سرچینه اخلي. خو طالبان تل دا خبره ردوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د افغان ښځو ټول حقوق خوندي دي.
دوی ته مسؤلیت او ډاډ راګرځېدلی، هیڅوک نشي کولی چې دوی ته ضرر ورسي یا د دوی حق ضایع کړي. تاسې به یاد وي د عالي قدر امیرالمؤمنین د حکم په اساس باندې د دوی د میراث حق، د دوی د محاکمو ته د مراجعې حق، همداراز بېلابېلو نورو حقوقو باره کې فرمان صادر شو.
خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز بیا وایي د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو لپاره د برابر فرصت د ودې لپاره د ډېر څه کولو اړتیا ده. یوناما زیاتوي افغان ښځې د افغانستان لپاره یو لیدلوری لري او باید د خپل وطن د راتلونکي په جوړولو کې ورته فرصت ورکړل شي، ځکه په ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند کې د ښځو له فعالې ونډې او ګډون پرته دایمي سوله او ثبات ناشونی دی. د دوحې د مذاکراتو پر مهال له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره د طالبانو ژمنه وه چې د ښځو لاسته راوړنې به خوندي ساتي، خو د واکمنۍ له پیل سره سم یې د دوی په زده کړو او کار محدودیت وضع کړ او دا محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د بشري حقونو د څار ډلې طالبان د رسنیو پر خلاف په تشدد او د هغو په سانسورولو تورن کړي. د ډلې ویلي چې طالبانو په ځانګړي ډول د افغانستان په ولایتونو کې د خبریالانو خولې لمخې پټې کړې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د بشری حقونو د څار ډلې په خپل راپور کې چې پرون دوشنبه یې خپور کړ ویلي چې طالبان افغان ژورنالستان وهي، نیسي او ګواښي، او په ولایتونو کې د رسنیو او ژورنالستانو وضعیت لا خراب دی. د ډلې همداراز ویلي د طالبانو د حکومت غړیو په ولایتونو او ولسوالیو کې پر رسنیو لا سخت سانسور لګولی دی. د بشري حقونو د څار ډله وایي د هغو خبریالانو چې په ولایتونو او ولسوالیو کې دي وضعیت د کابل تر والو ډیر بد دی، په ځانګړي ډول د ښځینه خبریالانو. د بشري حقونو د څار ډله زیاتوي د ولایتونو خبریالان وایي چې طالبان یې د راپور او خبر جوړولو په خاطر ګواښي، نیسي او وهي. د دې ډلې د معلوماتو پر اساس ګڼ شمېر ژورنالستان احساس کوي چې باید ځانونه سانسور کړي او یوازې د طالبانو د اعلامیو او رسمیاتو په اړه راپور ورکړي، او ښځینه خبریالانو تر نارینه و زیات تر فشار لاندې دي. د بشري حقونو په څار سازمان کې د افغانستان یوه څېړونکې فرشته عباسي وایي چې په اطرافي سیمو کې د خبریالانو د ځورونو ډېر راپورونه نه ورکول کېږي. دا وایي چې په ډېرو ولایتونو کې طالبان پر ګڼو مسایلو راپور ورکول منع کړي او ښځې یې په دې برخه کې له کار کولو منع کړي دي. د خپلو خبرو په تایید کې د طالبانو د ویاندوی ذبیح الله مجاهد د څرګندونو یادونه وکړه چې د رسنیو د ملاتړ ډلې ته یې وویل خبریالان باید د خپل خبر او راپور تر خپرولو مخکې په دې غور وکړي چې هغه د ملي ګټو، اسلامي ارزښتونو او ملي یووالي په تاوان نه وي. د بشري حقونو د څار ډلې دا راپور مو د طالبانو د ویاندویانو سره شریک کړ خو ځواب یې را نه کړ.
د بشري حقونو د څار د سازمان په راپور کې مو واوریدل چې طالبانو پر رسنیو فشارونه زیات کړي دي. په دې راپور کې په ځانګړي ډول په ولایتونو او ولسوالیو کې د خبریالانو د محدودیت یادونه شوې. اسمت څاروان په دې اړه د رسنیو د ملاتړ د ارګانونو د مشرتابه شورا لغړي ضیا بومیا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د بشري حقونو د څار د سازمان د راپور په اړه د ده نظر څه دی.
زه فکر کوم چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان کوم رپورټ چې چمتو کړی دی دا د هغو حقایقو په بنا ده کوم چې له افغانستانه ورکول کېږي او د افغانستان په مځکه کوم حقایق او رویدادونه چې تیریږي د هغو حوادثو یو ډېر ضعیف انځور ده. وضعیت له دې نه مور آخوا خراب ده، علاوه په دې باندې چې په ولایتونو کې بې شمېره خبریالان خود سانسورۍ ته او یا سانسور ته او یا د حقایقو د نه انعکاس ته مجبوره کېږي، په کابل کې هم ځینې سازمانونه دې ته اړ ایستل شوي دي تر فشار لاندې دي چې د دغه تاوتریخوالي په اړه هېڅ ډول رپورټینګ ونه کړي، اعلامیې ورنه کاندي او دې ته ورته نور مسایل.
دې راپور کې د ښځینه خبریالانو یادونه شوې ده چې په ولایتو کې هغوی کاملا حذف شوي دي، دا خبره څنګه ده؟
ښځینه خبریالانو د غږ څرک په ټولو ولایتو کې محدود څه چې قریب په صفر باندې ده. په کابل ښار کې هم همداراز دې ته ورته وضعیت حاکم ده، ورځ تر بلې رسنۍ خپل نشرات او فعالیتونه بندوي. دغه موضوع له هیواد نه بهر په ځینو سازمانونو افراد اشخاصو باندې په دې اړه باندې غږ پورته کوه هم تاثیر خپل غورځولی ده. هغه داسې اوس موږ له دې ویرې نه چې د موږ ملګري خبریالان او کارکوونکي چې په افغانستان کې پاتې دي هغو تر فشار لاندې رانیسي، موږ غږ نه سپورته کولی. دغه ډول یو د توهم او داسې د ویرې فضا په ټوله کې خپره ده. وضعیت په همدې ډول روان دي. د نړیوالو حمایوي سازمانونو د رپورټ په بنا باندې چې هغو ته د کابل نه او افغانستان نه ورکول کېږي، معلومیږي چې موږ به په راتلونکي ډېر کم وخت کې ګڼ شمېر رسنۍ له لاسه ورکړو او دوی به خپل نشرات ودروي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. قدر من اوریدونکو، مخکې مو د رسنیو د ملاتړ د ارګانونو د مشرتابه شورا د غړي زیا بومیا څرګندونی اوریدې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر رسنیو د لګیدلو محدودیتونو په اړه خپل نظر څرګندو. په نیمروز کې سیمه ایز سرچینې وایي چې تیر مازدیګر د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د یو ساعت لپاره وسلواله نښته وشوه. په زرنج کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي خپل نوم یاد کړي، ازادي راډیو ته ویل چې په دې نښته کې له سپکو او درنو وسلو کار واخیستل شو. د سرچینې په وینا نښته هغه مهال پیل شوه چې افغان کاروانګرو د کنک ولسوالۍ په سخسر سیمه کې د یو کانال د کیندلو کار پیل کړ، خو ایرانی سرحدي ځواکونه د افغانستان خاورې ته تر اوښتو وروسته د دوی د مخنیوي هڅه وکړه. د سرچینې له قوله وروسته طالبانو د ایران د سرحدي ځواکونو پر وړاندې اقدام وکړ چې خبره وسلوالې شخړې ته ورسېده او د طالبانو یو موټر په جګړه کې په اور کې وسوځېده. ځینو نورو سرچینو افغان اسلامي اژانس ته ویلي چې په دې نښته کې د ایران څلور سرحدي ساتونکي وژل شوي دي. د طالبانو په لوري کې د مرګ ژوبلې په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. له دې مخکې هم د ایران د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ دې ته ورته نښتې شوي دي. قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم څو خبرونه په تفصیل سره درته وړاندې کوو. لومړی دا چې ملګری ملتونه وایي په ټولنه کې د افغان ښځو له فعال ګډون پرته به ناممکنه وي چې په افغانستان کې یوه تلپاتې سوله او ثبات ټینګ شي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې کړې ده. او ویلي دي چې ملګري ملتونه ټینګ باور لري چې که افغان ښځې د خپل هیواد په ټولنیزو اقتصادي او سیاسي چارو کې فعال ګډون ونه لري، ناممکنه به وي چې افغانستان رغونې او یوې تلپاتې سولې او ثبات ته ورسیږي. یوناما ویلي چې افغان ښځې او نجونې د جنسیتي نابرابرۍ او تبعیض تر څنګ د ډېرو بحرانونو د پایلو پر وړاندې په زړورتیا او استقامت سره ولاړې دي، او زیاتوي چې ملګري ملتونه به د دوی تر څنګ ودرېږي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل وایي په تیرې وکال کې په نړۍ کې د ښځو د حقونو وضعیت ډیر خراب شوی. د امنستي انټرنیشنل عمومي منشي اګنیس کالامارت د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې پروسه کال او د روان کال د پیل په پیښو کې د میلیونونو ښځو او نجونو حقونه او وقار زیانمن شوی دی. میرمن کالامارت په تیر یو کال کې د کورونا د وبا تر څنګ په افغانستان کې د ښځو د حقونو په شاتګ هغه مهمې پیښې بللې چې د ښځو او نجونو پر حقونو یې خورا زیات اغیز کړی. د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، افغان ښځو او نجونو د خپلو حقونو په برخه کې د تیرو نږدې شلو کلونو ډېرې لاسته راوړنې له لاسه ورکړې دي. د سلنګونو لویه لار د درنو واورو او توپانونو له کبله نن سهار د ترافیکو پر مخ بنده شوه. د سلنګونو د حفظ مراقبت د ادارې رئیس عبدالله عبید ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې دا لویه لار د سهار له 4 بجو د ترافیکو پر مخ تړل شوې. د ټولو مسافرینو او موټر چلونکو غوښتل چې تر راتلونکو 24 ساعتونو د پر دې لویه لاره له سفر ډډه وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې ورمه ورځ د افغانستان په 10 ولایتونو کې د واورو او بارانونو اټکل کړی و او له خلکو یې غوښتي وو چې د احتمالي برف کوچونو او سیلابونو پر وړاندې تدابیر ونیسي. سپینه مانی وایي د متحد ایالاتونو، فرانسې، جرمني او برتانیا مشرانو ژمنه کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر به پر مسکو نور بندیزونه ولګوي، خو داسې نه ښکاري چې له روسیې د تیلو پر وارداتو بندیز به هم پکې شامل وي. د سپینې ماڼۍ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر جو بایډن پرون د ویډیو کانفرنس له لارې له خپل فرانسوي ساري ایمانویل ماکرون او د جرمني او برتانیا له صدراعظمانو اولاف شولز او بوریس جانسن سره خبرې وکړې او ټولو مشرانو ټینګه اراده څرګنده کړه چې پر اوکراین د روسیې د بېل دلیله او غیر مواجه یرغل په خاطر به مسکو زیات توان وکړي. اوس هم د اوکراین د روانو چارو په اړه یو راپور لرو. روسیې نن وویل چې نن به د کیف په ګډون د اوکراین په ګډو ښارونو کې د ملکی وګړو د وژنې لپاره بشري دهلیزونه پرانیزي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
روسیې د بشري دهلیزونو د پرانیستلو اعلان داسې مهال وکړ چې د اوکراین او مسکو ترمنځ د خبرو دریم پړاو پای ته ورسېد. د اوکراین یو لوړ رتبه چارواکي ویلي چې د خوندي دهلیزونو د ایجاد لپاره په خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی. د روسیې د تازه پیشنهاد په باب لا د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي دفتر تبصره نه ده کړې، خو ویلي دي چې د مسکو پر پلانونو هغه وخت باور کېدی سي چې که په خوندي ډول د خلکو وتل پیل سي. دغه دفتر ویلي د ملکانو د خوندي وتلو لپاره مخکنی هڅې له ناکامۍ سره مخامخې سوي دي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت ویلي دغه دهلیزونه به د مسکو پر وخت د سهار پر 10 بجو پرانیستل کیږي. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس په حواله دفاع وزارت ویلي روسیې د بشري دهلیزونو لپاره د چوپتیا د حالت اعلان کړی دی. د روسیې دفاع وزارت د خلکو د وتلو دغه لارې په کیف، ماریوپول، خارکیف او سمی شارونو کې لیست کړي چې ټولې یو وار بیا د بیلاروس یا هم روسیې له طریقه غځېدلې دي. دا پیشنهاد له مخکې له د اوکراین له خوا رد شوی دی. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیتس پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې ټینګار وکړ د خلکو خوندي وتلو ته دي داسې لارې برابرې سي چې خپل خلک یې انتخابوي. د بشری دهلیزونو پرانستل د مسکو او کیف ترمنز د تماس عمده ټکی ګڼل کیږي. خود مخکنه یو حد څو ناکامي د دې سبب سوی چې په ګڼو شارونو کې په زرګونو کسان بند پاتې سي چې د روسیې د بمباریو سره مخامخ سوي دي. وروسته له هغې چې روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړ، د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د اوکراین 1,000,000 وګړي چې ډېری یې ښځې، ماشومان او پوخ عمره کسان دي، د اوکراین د جګړې له کبله کډې کولو ته مجبوره سوي دي. څه باندې 1,000,000 اوکراینیان یوازې ګاونډي هیواد پولینډ ته اوښتي دي.
پر راپور کې مو د اوکراین د جګړې له کبله د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره د یو بشري دهلیز پر رامنځته کولو د روسي او اوکراینی چارواکو پر څرګندونو جزئیات واورېدل. اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه.
سوداګر شکایت کوي چې د هیواد شمالي بندرونو څخه د صادراتو او وارداتو پر مهال لګڼو ستونزو سره مخ دي. د سوداګرۍ او پنګونې خونې له لودي په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د یادې خونې مرستیال خیرالدین مایل احمدي او د بلخ جوزجان او اندخوی د سوداګرۍ او پنګونې خونې رئیسانو د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزارت له سرپرست نورالدین عزیز سره کتلي او خپلې ستونزې ورسره شریکې کړې دي. په خبر پانه کې د سوداګرو لخلې ویل شوی چې دوی بهر ته د توکو د واردولو لپاره د پیسو د لیک او د بانکي اسانتیاو د نشټوالي له امله له ستونزو سره مخ دي. دغه شان سوداګرو ویلي چې د نورو بندرونو په پرتله د قینی بندر له لارې د وارداتي توکو مالي لګښت ډیر دی. د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نور الدین عزیزی له سوداګرو سره ژمنه کړې چې له اړوندو ادارو سره په همغږۍ به د دوی ستونزو ته رسیدنه وشي. په بلخ او سمنګانو کې پر 2000 کورنیو خوراکي او روغتیایي توکي وشل شول. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت ویان مستعین عمری ازادي رادیو ته ویل د مرستې 13 ورځ د روغتیا نړیوال سازمان او د لوګي ختمولو یا WHH په نوم یوې جرمني موسسې لخوا او د بلخ او سمنګان ولایتونو د کرنې ریاستونو په همکارۍ پر خلکو وشل شوې. د ښاغلي عمری په خبره په مرسته شوو توکو کې اوړه، غوړي، بوره، لوبیا او روغتیایي توکي شامل دي. ټاکل شوی د کرنې او مالدارۍ وزارت د مرستندو یا موسسو په مرسته له یادو کورنیو سره د کرنې او مالدارۍ په برخو کې هم مرستې وکړي او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر نه 80 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 98 افغانۍ او 44 پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغانۍ او 46 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 38 پوله، زر هندۍ کلداري 1238 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1506 افغانۍ او زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 40 پوله.
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري
ولسواکي
دوی ادارې دي په افغانستان کې یا لو شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای دي دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې مو واوریدل چې د بشري حقونو د څار سازمان په یو راپور کې په ځنګړي ډول په ولایتونو او ولسوالیو کې د خبریالانو پر وړاندې د محدودیتونو له کبله پر طالبانو انتقاد کړی. په 25 دقیقې اونیز باس کې چې د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپرېږي، همدا موضوع له کارپوهانو سره څېړو. خو دا شیبه له ملالۍ بشیر سره پاتې شي.
خبرونو ور اخوا
سلام دی برخه ته مزه ملالی بشیر هرکلی کوم. نن د مارچ 8 د شوزو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت ازادي رادیو ځانګړي راپورونه چمتو کړي چې په بیلابیلو خبرونو کې به وړاندې سي. لومړی په تیرو شپږو میاشتو کې د افغان شوزو وضعیت ته کتنه کوو. په اسد میاشت کې واک ته د طالبانو په ستنېدو سره ډیری هغو شوزو چې په حکومت کې دنده درلوده خپل کارونه له لاسه ورکړل. خو د وخت په تیرېدو سره په تیرو شپږو میاشتو کې یو شمېر ښځې د روغتیا، پوهنې او امنیت په برخو کې د نویو مقرراتو په منلو سره بیرته خپلو دندو ته ستنې سوې دي. اجمل تورمان د موضوع نور تفصیل اوروي.
استاد څنګه لمر پوهنتون ته په ورځني تګ راتګ او دغه شان په کارځای کې د وضعیت بدلون احساسوي او ازادي راډیو ته وایي چې اوس د تیر په پرتله په تمځای کې ډیره تمه پاتې کیږي.
د موټر چې دی مخته سیټ کې وایي خزینه اکثرا موټر ډریوران وایي مونږ اجازه نه لرو مخته سیټ کې نه پورته کو، او زه چې مثلا یو نفر په اتګاه کې درېږم مخته کې اجازه نه لري، شاته باید څلور نفر وځي. زه دې ته قوت کوم چې دوی هم دی وایي ډوډۍ فایل کول لپاره راوستي دي، نو نشي کولای مکمل
د پوهنتون د 28 کلن استاد وایي پوهنتون د استادانو له کمیت سره مخ دی. فشار پر دوی ډیر دی ځکه دوه ټایمه سهار او ماسپښین درس ورکوي. نوموړی وایي په داسې حال کې چې د نویو مقرراتو له مخې دوی یوازې ښځینه محصلانو ته درس ورکوي، خو نارینه استادان بیا هم ښځو او هم نارینهو ته درس ورکوي. ماشونه شته خو په ځنډ ورکول کیږي او 40-45 سلنه کم شوي دي. په دې وروستیو کې په کابل کې یو شمېر ښځو له طالبانو له امنیتي ځواکونو سره د کور په کور پلټنې په جنجالي عملیاتو کې ګډون وکړ. دوی چې تورې عینکې په سترګو او حجاب کړی وي، یوې آزادۍ راډیو ته وویل مخکې تر دې طالبانو ویلي ول چې ښځې کارکوونکي د هوایي ډګر په امنیتي برخه کې پلو دندو ته بیرته ستنې شوي دي. طالبان وایي د دولتي ادارو یو شمېر مخکینۍ ښځینه کارکوونکي منفک شوي نه دي او معاشونه ورکول کیږي. خود پوهنې وزارت یو کارکونکي چې نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل د دوی حقوق د پخوا په پرتله ډیر رقم شوي، ځکه نه معقولات ورکول کیږي او نه اضافه کاری او یوازې وچ او کلک معاش دی چې هغه هم د پخوا په پرتله رقم شوی. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په دې وروستیو کې په دولتي ادارو کې ښځو کارکونکو ته سپارښتنه کړې که حجاب ونه کړي منفک به شي. که څه هم دوی ته نه دي ویل شوي چې څه ډول حجاب، خو مخکې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت د کابل ښار په لارو کوڅو یو شمېر پوسترونه نښلولي و چې پکې د چادرۍ او تورې برقې عکسونه د اسلامي حجاب په توګه چاپ شوي و. د یادونه ده چې د دې ترڅنګ د دغه وزارت لخوا دولتي ادارو ته د ښځو او نارینهو د کارځای د بېلېدو سپارښتنه هم شوې ده. طالبان وایي ښځو ته د کار د مناسب چاپیریال د رامنځته کولو هڅه کوي. په ورته وخت کې د مصر د ازهر پوهنتون له فارغانو ډاکټر محمد الله صخره په دې باور دی چې په معاصر دولتدارۍ کې د ښځو کار ډیر مهم او اړین دی او په خبره یې په دې برخه کې باید دوه معیارونو ته پام وشي.
موضوع کار کردن زنان از نظر
د اسلامي فقه له نظر د خزو کار کول تقریبا مستجد موضوع ده، یعنی یو نوې موضوع ده او معاصر فقه په دې اتفاق لري چې داسې ځایونه شته چې مسلمان خزي باید پکې کار وکړي، خو حق څه چې له شرعي نظر مې یاد ده هغه د نامحرم نارینه او خزي ترمنځ خلوت نه کول او بل د اسلامي حجاب مراعاتول دي چې د مخ او لاسونو او د پښو پرته نور بدن باید پوښلوي. کله چې دا دوه مراعات شي بیا نو کار او بازار د اسلامي فقه د تاریخ په اوږدو کې چې سړیلولي کوم ممانعات پکې نه لیدل کیږي.
د جمهوریت نظام له سقوط مخکې ښځو په افغانستان کې د ملکی خدمتونو 40% جوړوله. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د کمیسیون د 2020 زیږدیز کال د شمیرو لمخې د عمومي بنسټونو له درې برخې یوې ښځو جوړوله. د بلدون پروژې پر بنسټ چې د نړیوال بانک لخوا یې ملاتړ کېده، په پام کې و چې د 2020 کال تر پایه پورې د ملکی خدمتونو په لوړو بستونو کې لکه مدیریتونو، ریاستونو او عمومي ریاستونو کې د ښځو ونډه 10% ته پورته شي. د دې ترڅنګ د دې پروژې له لارې ښځو ته ښوونیز پروګرامونه هم جوړېدل. سانګل مروی یو ورځ د طالبانو د پلټنې په یو محل کې ودرول شو او مسؤل شخص یې لاسي بکس وپلټو. د پوهنتون دا استاد وایي تعجب یې وکړ چې طالبان د نامحرمه ښځو او نارینهو بیلوالی جدي ګڼي، نو څنګه یو نارینه پلټي؟
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
او دا هم د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبروسوي مطالبه مخکتنه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کاناډایي الاصل افغاني ندیمې د لار درکه کېدو په اړه لیکلي دي. د مقالې په پیل کې لولو چې یو شمېر کسانو چې ځانونه د طالبانو غړي معرفي کړي وو، ندیمې ته ویلي چې په کوڅه کې ولاړ موټر ته وخیژي او کله چې دی دا خبره ونه منله، هغوی د دې د همکارانو د وژلو تهدید وکړ او دا اړه سوه چې خبره یې ومني. د ندیمې ورور واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې له هغه راهیسې شاوخوا یوه میاشت کېږي او د ندیمې ځینې همکاران بیرته راخوشي سوي دي. ندیمې په افغانستان کې یو خیریه موسسه درلوده. په مقاله کې راغلی چې د دې کورنۍ ته معلومات نه دي ورکړل سوي چې دا په کوم تور نیول سوي ده او طالبانو په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د نوم نه ښودلو په شرط د طالبانو د استخباراتو د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله ویلي چې طالبان د جاسوسۍ یا د سمو اسنادو د نشتون په صورت کې د انسانانو د قاچاق په تور خلک نیسي. د دغه چارواکي په وینا طالبان د انسانانو د قاچاق تور د هغو کسانو پر وړاندې استفاده کوي چې له افغانانو سره مرسته کوي چې له افغانستانه ووځي. په مقاله کې د ندیمې د ورور له قوله راغلي چې طالبانو په لومړي سر کې ژمنه وکړه چې ندیمه به په یو څو ورځو کې آزاد کړي، خو وروسته یې پرته له وضاحته د دې کورنۍ ته وویل چې پلټنې وغځېدې. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده. دا مقاله د یو افغان پاچا خان په کیسه پیلېږي چې هره ورځ د سهار پر 5:30 بجو د بانک مخې ته ورځي، خو هلته ګڼ نور کسان مخکې لا په قطار کې ولاړ وي او دوی نسي کولای چې $200 راوباسي، چې په یوه اونۍ کې تر دې زیاتې پیسې نسي ایستل کېدای. پاچا خان غواړي د خپل وراره د درملنې او عملیاتو لپاره کافي پیسې ولري، خو د ورځپاڼې ته ویلي چې د عملیاتو لپاره کافي پیسې را ایستل به یوه نیمه میاشت وخت ونیسي. په مقاله کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په اشاره راغلي چې د طالبانو له یو ځل بیا واک ته رسېدو سره خلکو ته د اساسي وړتیا پوره کول هم ستونزمن ښکاري، لکه کرایه، سفر او یا هم درملنه. د دې خبرونې مطالب هم دومره وو. د ازادي رادیو په خبرونه کې زموږ له همکارانو سره پاتې شئ.